د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکي چارې شمشاد چترن مختوی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر په وینا د دوی له دریځه خبرو چې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جماعتونه سوځولي دي، او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې. بشپړ خبرونه. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي، دی او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. ښاغلی رحماني وویل طالب مشران د ملا عمر پر ځای د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي.
ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا پر ځای کې په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و، هغه ناراضه دي.
رحمانی چې په ملا حسن اخوند مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و، او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې شورا غړی دی. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ لا هم د طالبانو مهم شرط دی. نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جماعتونه سوځولي. سیمه ایزو چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه شپږ جماعتونه سوځول شوي. د بغلان ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالرشید مظهري ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جماعتونه سوځول شوي.
آجی نظر قضیه آجی نظر در اسلام آباد دندغوری، مسجد میرغاث الدین هم در دندغوری در قریه اسلام آباد، مسجد موسا در قریه محمود خیل دندغوری، هر چهار در گرفتا، در اون ساحه دولت نیست.
ښاغلی مظهري وویل دی نه پوهیږي چې دا جماعتونه به د چا لخوا سوځول شوي وي. د دې جماعتونو د سوځولو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د پنچیر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالي زیانونه اړولي دي. د پنچیر د ولایتي شورا مرستیالې راهلې عطایي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل. روسیا غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته یې ورکوي نوی کړي. په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویلي د هوایي دفاع اس 300 توغندي به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نوی شي، ځکه د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسی چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره د قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر پوتین په اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له لنډمهاله اټومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلي بندیزونه لرې کړل. اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلي بندیزونه کم شوي، روسیا غواړي د دې تړون له اقتصادي او تجارتي تی ګټو استفاده وکړي. د کرملن یو جګپوړي چارواکي نن وویل روسیا او فرانسا د هغو دوو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي دي چې روسیې له فرانسې څخه پیرلې وي، خو ترلاسه کولی خو ترلاسه کولای نه شي. د میسترال ډوله هلیکوپټر وړونکو الوتکو د پیرودلو تړون وروسته له هغه د فرانسې لخوا لغوه شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار ولادیمیر کوژین تایید کړه چې د دې معاملې د ورکړل شویو پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې ده، خو ده زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخه شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت دا قرارداد له ناټو څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو د ناټو له یو غړي هیواد څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې. د اسرائیلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دومه سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرائیلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهودي میشت ځایونو کې دا اور لمړی بل کړ، څیرمه یهودي میشتې سیمې ته له تیښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرائیل به د تروریستي حملو عملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي او د قانون منګولو ته د دې کسانو د سپارلو په برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او په میشت ځایونو کې د ډیری یهودانو د ساتنې تور لګولی. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحدو ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیر د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. د روسیې د کورنی امنیت د ادارې اف اس بي مشر نیکولای بورتنیکوف پرون وویل د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمیر هیوادونو په تیره د فرانسې، جرمني، اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانیدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د حملو هغه لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي. بورتنیکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به د افغان طالبانو د مهم مشر ملا حسن په وینا واوري چې د سولې په برخه کې طالبان یو خوله دي.
موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسي د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي.
وړاندې مو له دې هم خبر وو چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي. د ازادي راډیو پرې خپرونه کې مو د خوست په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې ډېر خراب و د دولت د پروژو له پیلېدو خبر وو.
مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ، د علیشیرو ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې به هم زموږ اوسکار روان دی.
ازادي راډیو ته ستاسو په غږ را رسېدلي پیغامونه د ازادي اورېدونکو په پروګرام کې خپرو او یو شمېر نور مطالب تر درې بجو د ازادي راډیو روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر وویل چې د دوی ټول مشران په دې باور دي چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی او دا خبرې به مخته وړي. ملا محمد حسن رحماني دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې ده چې ټاکل شوې وه نن په پاکستان کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي، خو دا خبرې دوی ورځې مخکې د خبرو تر پیلېدو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې. ملا حسن رحماني وایي
سوله چې سپیلی څه باید هیڅوک انکار نه وکړي. سوله چې د خیر د خدا خبره چې سړی په سوله کې وعده ته څنګه ورسېږي. دلته د مجاهدینو هدف په ملک کې اعلا د کلمت الله ده چې د خدای د دین احکام ناپېسي، نو د هغه دپاره چې دی جدوجهد کوشش دی
دار وادی د سولی دلاری او ش تم تمات لار دو دا خبر سری وعده په څنګه زار نو سوال شي کومر د جالي مقابل سخم دا یقین درو امید درو چا وجهه آمدگی ونه شي تیاری ونه شي.
د طالبانو د کوټې د شورا دغه مشر ملا حسن په داسې وخت کې د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې په ورته وخت کې وایي چې د ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان راوروسته اوس د طالبانو په منځ کې د مشرۍ پر سر اختلافات شته. ځینې د ملا منصور پلویان دي او د ده په وینا اکثریت غواړي چې د ملا محمد عمر زوی د طالبانو د تحریک مشر شي. ملا حسن د دغو شته اختلافاتو سربیره وایي چې د سولې په برخه کې بیا ټول طالبان یوه خوله دي.
مسئله هم مسئله کې اختلاف نه زو سلم د ټول جزات د تمر ته شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سوله وشي دا به بهتره لار وي. خو پر دې باندې موږ په مجلسو کې غور شوی دی موږ په مطبقه ډول باندې فیصله کړې دي.
د افغانستان د حکومت استازو څه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په اومه اسلام آباد ته څیرمه په مري سیمه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ د سولې خبرې وکړې. خو د افغانستان یو شمېر سیاستوال داسې ګمان کوي چې په دې خبرو کې پاکستان له زړه مرسته نه کوي. ملا حسن رحماني دا خبره په یو ډول رد کړه او ازادي راډیو ته یې په ټلیفون له کوټې څخه وویل.
زموږ څخه هم د پاکستان حکومت غوښتنه لري، هم د پاکستان عوام غوښتنه لري، هم د پاکستان علما غوښتنه لري شته چې صلح وکړي او صلح خیر د صلح شده. نو دا خبره چې موږ بیا د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې سوي نو امیدونه مو پیدا سوي دي. دا وخت په حساب باندې چې خارجي قواوې د لیوې دلته دونه امیدونه نه و د افغانستان د حکومت څخه نور مو امیدونه ډېر دي.
د طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د اختلاف اصلي مسله څه ده؟ په دې اړه رضوان مراد له ملا حسن رحماني سره شغېدلی او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې ملا محمد عمر چیرته و چې مړ شو. ملا حسن په ځواب کې وویل
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر خون مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه صحیح معلومات چا ته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی.
د چا لخوا ساتل شوی مولوي صاحب محترم؟ خپله ناروغو که د چا لخوا ساتل شوی و؟
د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و.
په پاکستان کې کنه؟
په پاکستان کې نه، په افغانستان کې. ګوره د پاکستان مسله نه کیویل د میډیا دی، په افغانستان کې و. په افغانستان کې شرایط ته په ملګری چې ډېر په اسانۍ باندې سړی چې کېدلی شي او نه جوړې کېدلی شي او هر نه جوړې انسان وژلی شي.
میډیا خو وایي چې تقریبا دوه دوه نیم کاله پخوا وفات شوی دی، یعنی دا خبره سمه ده؟
نو هم دا ملګری دغه ستایدي چې هم دغه نه وخت مخکې ته وفات شوی دی. بیا دغه څخه وروسته د ملګرو هم دا خوښه وه د عامه ولسو د مجاهدینو د افغانانو چې داسې یو شکل وشي لکه څنګه چې مشر ملا صاحب په کوم وخت کې مشر ټاکل کېدی نو د ملک علما را جمع شوه. سرکرده علما ډېر لوړ تعدادنه پورې چې پنځلس سو بله زیات وه، خو کم به نه وه. خو دا دی کار شوی دی چې ډېر یو محدود کسان سره کښېنه شوي دي او بیا یې ملا صاحب چې دي هېر کړي او پر ځای د دې چې د ده پاتیه واخیستل شي یا په اصطلاح دعا ورته وشي هم دا کار شوی دی چې بس منصور صاحب کې د عزت ځای نشین دی او د مشر ملا صاحب پر ځای باندې مشر دی. نو دا څه وو ډېر غټ شکایت روان دی، ډېر غټ شکایت د ملا صاحب کورنۍ چې دا یې رسوي د زوی دی.
مولوی صاحب ځینې راپورونه په میډیا کې دي چې خپل منصور صاحب مولوی صاحب منصور چې اوس رهبر ټاکل شوی دی، تاسو وایئ د محدودو کسان لخوا ټاکل شوی دی او د رهبری شورا او د ملا محمد عمر کورنۍ پکې رضا نه وه. دوی چې تاسو منصور صاحب په اسلام آباد کې غونډه کړې ده او د غونډې نه وروسته هغه د مشر په توګه ټاکل شوی دا خبر څومره تصدیقوي تاسو؟
د منصور صاحب باندې معلومات نه لرم چې تېره ورځ به په اسلام آباد شوی او په کوټه کې نن خپل لیدل دي. بیا دې چې څه کسان ورسره په نامه د دې چې مثلا تر مشر یو رابطه کړې ده او اصلا د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک وټاکي هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار رضاکار وي. خو زوی ځوان دی، کار کولی شي که یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او ښه ښه مجاهدین یې په څنګ کې
خدمت وکړي.
زوی څو کلن دی؟ څه نومیږي؟ ځکه چې واقعي خلک پوښي چې د رهبرۍ وړ دی کنه، ځکه تاسو خو هغه دی غواړي چې مشر سي، مشاورین ورته وټاکل سي تر څو د پلار دنده واخلي.
زوی مولوی یعقوب نومیږي او عمر تقریبا 23 کاله عمر لري او ښه صحتمند ټول جرګ سړی دی.
تاسو څومره څو کسان یې د رهبری شورا چې د مولوی صاحب منصور د مشرۍ سره راضي نه یاست؟
که زه وایم چې اکثر خو بېسي حاضر نه و او کاجر و هغه به ولې حاضر و.
دا اوس چې تاسو غواړئ چې مثلا د مشر ملا صاحب زوی مولوی صاحب یعقوب د ملا صاحب پر ځای وټاکل سي، تاسو څو کسان استئ؟ هغه مشهور کسان که څو نومونه راته وخلی تر څو د افغانستان خلک پوه سي چې دغه اکثریت طالبانو مشران هغه غواړي.
کسان چې زموږ ملګري ډېر دي، خو ځکه دغه اوس زه کړو که ملا عبدالرزاق خوند غواړي، ملا محمد رسول الله خوند غواړي، زه پخپله غواړم چې او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهدي هغه غواړي.
د طالبانو د کوټې د شورا د یو غړي ملا حسن مرکه واورېده چې وی ویل د مشر پر سر د اختلاف سربیره طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري. په دې اړه د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شخېدلی یو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولی شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې کړي؟ په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا محمد عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې پر بهیر څومره اغیز وکړي؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وه هغه داسې معلومېږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلې به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښوي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي، که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې، نو منصور که راتللی سولې ته، کوم چې د پاکستان په خلا باندې داسې راپورونه ستا هغه کسانو سره چې په خوا ما تماسونه نیولي، هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم پزهان یې ورمخشوش کړل ول چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو، د ملا عمر تر سایې لاندې جنګېدلو، چې هغه نه یې، نو هغې هم یو رقم مایوسه کړل له دې جهاد د جنګ څخه. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته، نو دا د دوی لپاره هم ګټه ده، د افغان دولت هم د دې څخه زما په فکر مثبته ګټه اخلي. وایي به چې داری ملا عمر نور نشته او منصور راځي سولې ته، نو هغه ډېر خلک یې تعقیب کوي. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي، او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي. او ځینې داسې
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټې شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري، د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بله ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته، او توی بغاته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي، هغه دا دي چې یو خو دوی هلته که چېرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي. دوی به هلته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي، د ذاکر او طیب هغه او د دوی په شکل نور د دوی همفکر خلک نه غواړي چې جنګ بس شي. قطر دفتر یا طیب هغه خو په هېڅ صورت باندې د سولې سره کومو خلکو سره چې د خبرې کړي دي هغه سولې هېڅکله نه غواړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هېواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هېواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
د پاکستان بیره دا وه چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې ورکړې وې، طالبانو مشرانو ته چې په چین کې اشتراک وکړي، او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې دا مذاکرات باید په چین کې وسي. مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او هتا ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستومه مذاکراتو ته، که تاسو په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې اوسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نه شي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکړي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وسي. افغان دولت هم په دې کې د پاکستان سره په یو کې مخالفتونو کې واقع شو، تر ویل چې مذاکرات باید په چین کې وسي. نو زما په فکر دا په داسې احساس وخت کې چې دلته دا مشکلات هم را د ملا عمر د مړینې مشکلات هم را پیدا شول او اختر محمد منصور به هم واک ونه لري پر ټول طالبان، چې دوم پړاو ته دوی ډېر ژر نږدې سره کښېني. مګر دا به زما په فکر یو څه ستونزمنه په دې وي، چون چې اختر محمد منصور مخکې نه مخکې په دې تورن دی چې دی د سولې طرفدار دی، او ځینې طالبان یې په دې نامه یا دی چې دی خرڅوونکی دی، د طالبان په دولت باندې د افغانستان او پاکستان په دولتونو باندې خرڅوي. نو دی به یو څه په دې کې محتاط اوسېږي، ډېر احتیاط به کوي اختر محمد منصور چې تر څو دا دوم پړاو ډېر ژر ونه شي. په افغان دولت او پاکستان هم زما په فکر په دې پوهېږي چې دوم پړاو په داسې اساس وختو کې ګټور نه وي، بلکې تاوان به وکړي د اختر محمد منصور پوزیشن ته او د هغه مخالفینو ته به ګټور.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله عظیمي و چې د طالبانو په صفوفو کې د اختلافاتو مسله څېړله او د دې اثرات د افغانستان د سولې پر روان بهیر بیان کړل. د ازادي راډیو په فیسبوک کې ګڼو اوریدونکو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسلې ته اشاره کړې ده. یاسر خان لیکي چې دا هسې بې ځایه تبلیغات دي، د طالبانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کېدلو له خاطره دغه رنګ تبلیغات کیږي. علی آریوبی لیکلی دی پنجاب په اوس نوی امیر المؤمنین وټاکي. عبدالله تنها لیکلی دی هغه کار دی وشي چې د افغانانو پکې او د مسلمانانو پکې خیر وي. میدانوال فاتح لیکي د ملا عمر زوی په خپله د ملا اختر محمد منصور سره بایعت کړی دی. عبدالرحمن احمدزی لیکلی دی د البته سپکه خبره لیکلی ده، سپکه خبره به نه وایو. حمید جان لیکلی دی ملا حسن کله د رهبری شورا غړی دی او ازادي راډیو ته لیکلی دی چې تاسو حقیقت نه دی ویلی، خو ملا حسن په خپله دا خبره بیان کړې ده چې د کوټې د شورا غړی دی. او یو بل اوریدونکي ګڼو اوریدونکو همدا مسله څېړلې ده. ځینو لیکلی دی چې ملا منصور د دوی مشر دی، او ځینو لیکلی دی چې اختلافات نشته، او ځینو بیا لیکلی دی چې اختلافات شته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر له وو د ماشام تر اوسه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو را رسیدلې اسمسونه نشم لوستلې ځکه چې تخنیکی سونه شته اسمسونه نه را رسیدي. د فراه ولایت اوسیدونکو په شار کې د ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت څخه سر ټکوي. دوی د دولت غواړي چې دغه ولایت ملي بسونه ورکړي تر څو د دوی سونه هوار شي. احمد شاه فطرت له فراه راپور لري.
د شاري ترانسپورت نشون د فراه ولایت سیدونکو له ګڼستون سره مخامخ کړي. په فراه ولایت کې شاري بسونه او یا هم نوري ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فراه ولایت سیدونکو وایي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي له یوې خوا یې وخت ځای کېږي او له بلې خوا ډېر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراه ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځ تکړي
سمو د مخ کې البته د چلور کال مخ کې او چلور موټر یا گاډي فرات ورکړه هغه نه پېژن چې بنا پر څه مشکلات اوس نسته او داسې خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړي ده چې فرا هم په نظر کې ونیول سي ځکه لوی ستونزې لري
د دولت څخه دا غواړي چې یو داسې وطن مشتدې دي چې موږ په پنځه افغاني تر باغې بولې چې په تدبیر شي هغه ټول افغاني موټر د رښتینې تو موږ وایي چې پنځه افغاني ولا شو موږ ډېر خوشاله
فهمدی هر کې د فرا ولایت د ترانسپورت امیر عبد الصمد وایي چې دوی 15 کاله مخکې شاري ملي بسونه فرا ولایت راوړي وو اما خلکو ورسره عادت نه درلود او ډیر ژر پر چاو شول د ترانسپورت امیر په وینا پر روان کال کې د ترانسپورت او ونوردی وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فرا شامل وي
څو کالو په موده کې چې موږ د فرا د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په کابل ولایت کې عملا دفتر درلود دوی فعالیت کوي دلته چون د فرا د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر عیار نه و بیا هغه ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي
وروستنۍ سرشمیرنې دا په ګوته کوي چې د فرا ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی چې د نفوس په زیاتېدو سره ترانسپورتي اسانتیاو ته هم اړتیا ډیریږي په فرا ولایت کې د ښاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږ څه تر سترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي
په دې ورسوي کې د خوست په دریو هغه ولسوالیو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې چې هلته امنیتي ګواښونه زیات دي د خوست ولایت شمالي لوري ته د پرتو سیمو صبریو تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې شروع شوي او سیمه ییز ورسره همکاري کوي په ټوله کې د کلیو پراختیا د ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د دې ادارې له مشر محمد عثمان محیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکا له لارې د پلي کېدونکو پروژو کار څرنګه روان دی د خوست د کلیو پراختیا ادارې رئیس وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1391 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې همدارنګه همدا اوس تر کار لاندې پروژې لرو تعداد یې شپږ سوه درې شپېته پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 1,162,902 افغانۍ لګښت راشي مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ د علیشیرو ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی همدارنګه بله موسسه د سیکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 1,030 پروژې بشپړ کړې شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سیکا پروګرام په چوکاټ کې مونږ مصرف کړي دي 305,655,615 افغانۍ دی پاتې دې نه وي چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي ډېر قوي دیوالونه 300 متره 250 متره 200 متره دیوالونه مونږ د تڼیو په ولسوالۍ کې ځازی میدان په ولسوالۍ کې د ګربز په ولسوالۍ کې د اسماعیل خیل منځی په ولسوالۍ کې د نظر شکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي حتی هغه مځکې چې فرضاً بیخي په تخریب شوې وي اوس تر خړوبولو لاندې دي هغه خړو بشوي او زراعت آماده شوي
ښاغلی مهیدی د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربیره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ
بله موږ ژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د سړبني پله پروژه وه او بله د نظر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 2,000 متره یو پل هم موجود وو دغه بشپړ شول ګټه اخیستنې ته تیار شوې دا زموږ د ابراد ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نوره هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي چې یو سړک په تڼیو کې دی د درګي ولسوالۍ د تنې ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیل دو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځازی میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، ایلګاډ نه تېرېږي، هم تر 12 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی او یو 12 کیلومتره پوخ کانکریټي پل هم کې موجود دی. نور پلچکونه او استنادی دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الارو پیسې کې موږ نه ډېرې غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چښلو اوبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي، د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
په اول خو کوشش کوو، په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرېږدي چې دا کار مه کوئ.
د خوست کلیو پراختیا رئیس وویل په هغو ولسوالیو کې پروژې پیل کړي چې پخوا دوی له بیا امنیو ورتلای نه شوی. په لنډو خبرونو پسې مو په پکتیا کې د نیمګړو پروژو له ستونزو خبرو. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. نامعلومو کسانو تیره شپه د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شپږ جوماتونه سوځولې دي. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالي زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې سیمه ییزه اداره وایي چې سیلابونو د برېښنا واړه بندونه، پلونه، استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. روسیا غواړي د هوایی دفاع S-300 توغندي مخکې لدی چې ایران ته ورکړي نه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په لویدیځه غاړه کې د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې یهودي افراطیان پرې تورن دي او په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې ده. او د کرملین یو جګپوړي مقام نن وویل روسیا او فرانسه د مسترال ډوله هلیکوپتر وړونکو جنگی بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي چې روسیه له فرانسې څخه پیرلې وي، خو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د رول له کبله نشي کولی هغه ترلاسه کړي.
ویل کیږي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو. خو اوس پراشو د پروژو مسلې ته. د ژمي پر رسیدو سره هر کال پیل شوي پروژې په نیمایي کې په ځینو ځایونو کې درې شي او کار ورباندې بل کال ته ځنډي شي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې حکومت یې باید په ولایت کې د شته ډیزاین شویو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
د پکتیا او شمیر مدني فعالان او سیدونکي وایي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپل پرمختیاي پروژې ډېر ژر پیل نکړي نو سکهال به هم پرمختیاي کارونه لزند سره مخ شي. دوی وایي چې تیر کال او د سګنیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندري تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه لزند سره مخ شوي وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي. د غزوانان او مدني فعالان په دې اند چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړه سره پیل نکړي د ژمي ورختونو پرانیزدې کېدو سره به هیڅ ډول پروژه د سږ کال په اوږدو کې نه وي پیل شوې. مدني فعال محمد رسول عادل وایي
دا 1993 نه او د 1994 کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي نندروي تیر سو هم دا اوس هم د 94 نامکمل پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي کنه د 94 کال پروژې بل موږ له لاسه وتلې وي لکه د تیر کلونو په شان.
یوازې نوموړی دا ستونزه نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو هیڅ ډول پرمختیایي کار نشي ترسره کېدلی. ډېر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي، وایي په دې ولایت کې به د ژمي پر رسیدو پروژې ترسره نه شي.
رحمت الله کرار یم، د پکتیا یو تن اوسیدونکی. د پروژو په اړه زه به دومره ووایم چې سږکال خو تېر کال خو ټول په ابس تېر شو، او سږکال هم دا د نیمایي نه وخت د نیمایي ته رسېدلې ده، او دا اوس په جدي ډول داسې یو کار ونه شي چې دا پروژې زر تر زره اعلان نه شي، کار شروع نه شي، عملي کار نه ونه شي. نو زمې را روان ده، او زمې په رسېدو سره بیا سږکال موږ لاس ورکړی ده، سږکال هم بیا کار نه نشته، او بیا به بل قدم همداسې تاویږو. نو دا کار کال هم باید همداسې تېر نه شي، او دا پروژې زر تر زره عملي شي.
زما نوم فتح الله د پکتیا ولایت د شپږ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پکتیا کوم پروژې چې دي نه دي منظوره شوې، نه دي یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژې باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي، بیا په ژمي کې دا پروژې په مخ نه درومي، او دا ژمه چې دی په پکتیا ولایت چې دی یو سوړ اقلیم لري، نو دوی به ونه شي کولی.
زما نوم تاج محل د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کله لونه ګډ شي پس لونه خو دا پروژې یو هم نه تطبیقېږي، ځکه چې زمه را روانې دغه پکتیا خپل اقلیم چې ده دغه یو سوړ اقلیم لري. نو بس دغه په اساس باندې چې دغه ته دقیقه پروژه کېدای شي بیخي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسېدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي، ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبرې د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسېدو د ساړه اقلیم له وجې هېڅ ډول پروژه نشي پلي کېدلی. نو په کار ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سږ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي، د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري، او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي، د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو، هغه کارونه بیا شروع شوي دي، او د دې تر څنګ ځینې پروژې بیخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی. نو د ولایت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو د ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي، او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوندو ادارو چې دغه کارونه د ژمي له راتګ نه وړاندې دلته مونږ پیل کړو.
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمي په راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کېږي، او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو تر دې پروګرام مخکې ازادي راډیو داسې راپور موندلی چې شهید د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي چې دغه کسان خلک ځوروي، اوان د ماشومانو او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښوولې چې له دغو کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال له مطبوعاتي دفتر سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ اداري امر په ښار کې لوڅ وګرځوه، او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسویې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري عامر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی و، خپل د موټر پنچري نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپېژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي، کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر 200 یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. د دغه کسانو مشرۍ د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغې سرچینې د نوم او ږغ د نه خبرېدو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولی دي. په دی مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دغو کسانو د څلېرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامو یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو، باج اخیستلو او د هغوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې هزاره توکم یې هم تاییدوي. د بهسودو د بازار یو دوکاندار وایي د په خپلو سترګو لیدلی چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګان دي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې ځورول زه هلته وم ډېر خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګان دي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشتې کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصري او د یو مشوره سره ده، د یو خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي. موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو، اته کسه یې دي. موږ نور بوتله مالونه دي، موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورو نه بې کوره کړو، که دوی سره پالسو که وسوځله او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و یی کسایی که
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري له زیاتو مودې را په دې خوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی. خو په خپله ناصري دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کېږي زما لخوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤوله کسانو مصالحه کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
ده تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځنګړی توګه د افغانستان د اوږد مهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونه یو ستر خطر ده، او کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کیږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه دا ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمیر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو تر څنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداری ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي، نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږی بدل سي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. ستاسو د نیکمرغۍ او خوشی په هیله دادی ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم. د معمول سره سم داونی مهم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول در تخبرو. په سر کې به د هغه اوریدونکي څرګندونې واورو چې په فاریاب ولایت کې د ستیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګډه پای وورو.
بلې السلام علیکم. د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مله. ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مظلومانو دغه پیغام نشر کړي. د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات چې په فاریاب کې شروع دي، نه د چا سر، نه د چا مال، نه د چا ناموس، هېڅ امن کې نه دي پاته. د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره بېنهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه. غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي. د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده، د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه عملیات ودروي، د خلکو سره نهایت ظلم روان دی، خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت دي، لږ دي، ډېر سخت ظلم روان دی. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
عمر شیرزاد در سره مو د قندار د نیشو ولسوالۍ څخه ما دا وزیر د کلی پر اختیار وزیر څخه ما دا غوښتنه ده زموږ د ولسوالۍ خصوصا د نیش د ولسوالۍ سړکان ډېر خامه دي. موږ چې یو مریض وي چې تر مطلب تر ځای پسې رسو هغه په حق رسېږي. موږ په حکومت کې نه په هغه حکومت کې نه د رئیس جمهور کریم صاحب په حکومت کې زموږ ولسوالۍ ته سپارنه نشته. یو سړک چې دی هم خامه دی. موږ دا غوښتنه کوو د ډاکټر صاحب اشرف غني، ډاکټر صاحب عبدالله سراج بر خصوصا زموږ ولسوالۍ د پلانونې کړي په اختیار وزارت دې هدایت وکړي چې دغه ولسوالۍ د څه پلانونه وکړي چې دغه ولسوالۍ یو کیلومتر سړک پوخ په دې ولسوالۍ کې نشته. السلام علیکم.
عبدالقادر توسیم د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ مې ټلیفون زده کړی دی. زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا درخواست چې زموږ غږ نشر کړي. تقریبا دوه نیم کاله کېږي زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا بند شوي دي. عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غمزده یو. نو که زموږ غږ ته دولتي چارواکو ورسوه ډېره مننه به مې وي.
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه دلسوز خبره کوم. زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دا دی چې زموږ غږ ته لوړ چارواکو ورسېدي. هلمند په ولایت کې څو زمان د انسان تښتوونکي ګرس وله، خو د دولت څخه مو دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړوي، ولې چې د نورو خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا به امنیت خود په خود راتلی شي. وسلام.
هلو، السلام علیکم.
زت روزگان ولایت ته چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد ایواز د ګورګین د ناوی څخه چارچینو د ولسوالۍ څلور لارې دي، څلور سره بندې دي. نو زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې د چارچینو لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. ملکیانو خلکو څه ګناه ده چې دوی په ملکیانو باندې لارې بندې کړي دي؟ ملکیان ته په کورو کښې مریضان پراته دي، مریض رځای پورې نه رسېږي، نه موټر شته چې موټر ورشي. هغه د تېرې امنیه قمندان یا بندیان کړي یا هندارې ورماتې کړي دي. نو په چارچینو کښې خلکو بندیز لګولی دی چې موټر به راباد شي. نه موږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې دا لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. نو سړي ته دا هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شاه محمود د باغداد مزار دی، د روزګان ولایت د ګزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ د سطانیې د رئیس دا خواهش دی چې زموږ شفاخانې ته، د ولسوالۍ شفاخانې ته مستقل ډاکتران واستوي، چې ډاکتران اوس په ناروغان هم نه پوهېږي او په تاریخ لا هم نه پوهېږي. باید ژر دغه اوسي. زموږ غور د دې ولسوالۍ د شفاخانې غور اوسي. وسلام، د خدای پامان.
بله، السلام علیکم، عمر شیرزاد پیغام درته پرېږدم د قندار د نیش ولسوالۍ څخه. دا زموږ په نیش ولسوالۍ کښې ته د عامې روغتیا وزارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کښې د خصوصاً د نیش په ولسوالۍ کښې کار نه داسې کلینیک نهسه، هغه کلینیک هم داسې خاص دغه نهسه، ډاکتران چې دواوي راخه په شخصي درملتونو کښې خرڅېږي. موږ د غوښتنه ښاغلي فیروز الدین فیروز سره، وزیر د سیتامې، چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. ډېره د زموږ ولسوالۍ د روغتیا ده، دغه سره بې برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت څخه نقیبالله جان خبرې کوم. موږ دغه هیله د اشرف غني صاحب ته چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کښې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کښې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا هیل چې موږ خپل مریض موټر لار خو بنده ده، موږ خپل مریض پر غرو باندې په شا اړوو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي؟ د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاصې شي، که نه شي خلاصې.
السلام علیکم. السلام علیکم، روزګان روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ یم. زموږ سره په ګیزاب په ولسوالۍ کښې دلته د محلي پولیسو قمندان دی چې ټوله ملکان زیوروي او وهي او ټکوي. باید زموږ غږ ولوړو مقاماتو ته ورسېږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلند کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ څخه بالا منه کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه خان محمد یم، د هلمند ولایت تاسو ټلیفون پر کرښه یم. زه دا ټولو هلمندوالو ته دا پیغام لرم چې نور د دې خپل دولت سره او خپل د ملي فوج سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وکړي، او نور به څو تر څو په دې کښې دا جنګ چې نور کومک ورسره وکړي، د دښمن په اړه معلومات ورکړي. بس به زمونږ ستاسو په هلمند کښې به امنیت راشي. او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیسو او خپل د ملي پولیسو او خپل د ملي ورو سره نور کومک وکړي د سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورسره واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم، زه محمد صادق د هلمند ولایت. زما دغه پیغام پرېږدمه چې دا زما جور سرپناه یې ژر دغه تصدیق چې موږ څو کاله کېږي چې راغلي یو، نن داسې نمرې رښتېږي، نن ځای پیدا کېږي، کله پیدا کېږي. اشرف غني دغه قرضې باسې تېر، اشرف غني باسې را تېر چې له موږ نه رسېږي. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم، زه رحمن الله نعیم یم، د خوست ولایت څخه هم تاسو سره اړیکه نیولې ده په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي چې خوست ولایت کښې د اکثره افغانستان په اکثره ولایتو کښې معلمینو ته نمرې ورکړل شوې، خو متاسفانه چې په خوست کښې تر اوسه پورې یوه استاد ته هم نمره نه ده ورکړل شوې. نو تاسو څخه مې هیله ده چې دغه زما دغه پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ. او بل دا چې په خوست ولایت کښې بېخي برق نشته، زیاته ګرمي ده، ټول خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کښې د مارکېټ نشتون دی، نشتوالی دی، چې په خوست کښې بېخي مارکېټ نشته دی. بېخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوه جات داسې نور، خو مارکېټ نشته دی. له لوړپوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې
خوست کې مارکیټ کې او خوست لريار ترنزیر کې او د خدای په مان و سلام.
الو السلام علیکم، مرزا محمد د هلمند کې ټول سالیس خبر کوم. ور دا ما پیغام نشر کی دا غټی مرمۍ کړي ټول سوالی ته دا سربند سره ور دی ول ما ورځ یو ملک شې دا غا شې دا نه کړی ور ور کا ته چټیان ک بیا دا خدای لا خپل مرمۍ دې ار شپ کو ورو چې مشلې دې غم دا ملک وګړو نه خور کیږي نو دا ما پیغام وړ مقامات ور ته وي نور خدمات نه رو سلام علیکم پیغام باتمن نشر وي
لا هلمند خبر کوم دا سپوږی دا غوښتنه ده چې موږ د مرجع ورسالي کې د پلان د مشیا کار درول شوې دي دا غوښتنه هغه لرن چې موږ کار د عزت زمينه برابر کړو موږ کار دي لکه موږ کار شروع کړي موږ پلان یې ګرنه ډول دي دا غسی لا پرتې دي موږ پلان یې ته دي لکه السلام علیکم.
د هلمند کوینل ډول سوالي ته نظر عمر خبرې کوم دلته دا چې تکان دی او دا
السلام علیکم، چرشنو ولسوالی خبر اشرف غنی پیغام داغی دا زموږ د چرچینو لارې د میاشت کې تقریبا تړل شوي دي او زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه لیکي حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي که موږ د کورنۍ چارو وزیر ته هم دا خواهش دي نور الله کولنی ته او د معصوم افغانی ته هم دا خواهش دي او د ډاکټر عبدالله ته هم دا پیغام مې دا ولې نه لیکي که یا دلته سربازان معاشره در دیو ته پاتې دي. السلام
ولی السلام علیکم، زه معلم عبدالله خان د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوی میاشتې کېږي چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د روزګان لار بنده ده، زه نه شم کولی د طالبانو له لاسه خپل کور ته لاړ شم. د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاصه او غم یې وخوري.
الو السلام علیکم، ما آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې وختي چې مشران په چوکیو ساز نه راځي موږ به د ملي بستو څخه دغه وکړو. دوی په چوکیو سره اخته دي، مظلوم ولس تر په وینو کې سوځېږي، په اور کې سوځېږي او دلته اوس د ملي بستو دغه دی. دا خو هر یو مشر یې خپل خپلوانو ته ورکړي، هغه یا په کباړ کې اوس دغه وتلي یا دلته یې وټکر کړه هلته یې ټکر کړه دی غرته بوزه غرته بوزه په دا رقم باندې ملي شتمنۍ د دغه مشرانو د لاسه باید د مشرانو په خپل ځان کې دغه راولي. والسلام.
بله سلام علیکم، زه رفیع الله د لغمان ولایت د مسلی کله نه کلن خبرې کوم. زمونږ په کلي کې برق نشته ده. زما د اشرف غنی دا خواهش دی چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. والسلام. په احترام
د ازادي راډیو ته خپل د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ننګرهار څخه یو معیود یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدا او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغو معیوبینو سره چې بېچاره او بېوسه دي د ماشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینې دوه روبونو معاشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته نو دا یې خپل خپلوانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل. او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زموږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عزیزان او فقیران ته دی خپل معاش نه دی راسپارلی. و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجی ولسوالۍ نه. تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نم دا هیله کېږي نور هم هیله به م چاره وکړي. موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده، سرطان یولسمه میاشت ته دی، موږ معاش نشته. د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلی ده، اوس یې د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو. وای تاسو د کوټ لمبر یې نهسته او د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ.
پنیګرار کې کوم پنشپته دانی استادان یو دا جمهور سمستکی وظیفه اجرا کړې ده او ماشه نه دراغله تاسو پښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس ملما کې هغه پښتنه نیغه پښتنه ته وکړي چې دا ماشه د کسان ته ولې نه ورکوي منظوري ورغلي تاسو پنامه او ریاست ته ورسې چې موږ ماشه وای تاسو کور نمبر نه ست کور نمبر کابل نه راوړي او یا بخپل راځي موږ مارانو خاوري خورچی شي موږ کار وکړي چې هر څنګه یې د خدای رسول د خاطر لپاره
محترم وروره په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسؤولو چارواکو اورېدلي وي لکه چې په تېره خپرونه کې مې هم ویلي وو اوس یې بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خپرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو نو که تاسې په خپله سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ نو موږ ته یې راوستوئ تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو او دوستانو یوه بله یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
فردین زیاد دیدان باید چی شوشی واگونی سر خواهی دیدن منی ندیدن منی